د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي. خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرې باید ژر تر ژره پیل شي. قدرمن اوریدونکو، لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سرلیکونه: ولسی جرګه له نویو نوماندانو څخه د خپل رئیس د ټاکلو لپاره نن په دوهم پړاو کې رای ورکوي. د کورنیو چارو وزارت هغو اعتراض کوونکو ته چې نن په کابل کې د مظاهرې پلان لري خبرداری ورکوي چې عامه نظم دې نه اخلالوي. او د بلجیم یوه فدرال څارنوال ویلي چې پولیسو یو تن په بروکسل کې د امریکا پر سفارت د برید په تور نیولی دی. پښپر خبرونه: ولسی جرګه د خپل رئیس د ټاکلو لپاره نن له نویو نوماندانو څخه په دوهم پړاو کې رای ورکوي. د لومړي پړاو په انتخاباتو کې میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي سیالي وکړه چې په نتیجه کې رحماني 123 رای وګټلې، خو 124مه رایه په دې دلیل باطله شوه چې پر پاڼه یې یو اضافي ټکی ایښودل شوی و او همدا د لانجې باعث شو. دا لنجمنه رایه له اوږدو لانجو وروسته د پرونیو رایو په نتیجه کې باطله اعلان شوه. او د جرګې موقت رئیس محمد عالم سائی وویل چې هیڅوک د لومړي پړاو ګټونکی نه دی. د کورنیو دندو د اصولو د اتمې مادې له مخې هیڅوک په لومړي پړاو کې نه دی بریالی شوی. نو موږ او تاسې به سبا د انتخاباتو دوهم پړاو ته ځو. په پرونۍ غونډه کې همداراز ملک قیس نور د نوي رئیس تر ټاکل کېدو پورې د ولسي جرګې د موقت رئیس په توګه وټاکل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغو اعتراض کوونکو ته چې نن یې په کابل کې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر اشرف غني د کار د دوام پر ضد د مظاهرو پلان برابر کړی خبرداری ورکوي چې عامه نظم دې نه اخلالوي. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې مظاهره د ټولو هیوادوالو مدني حق دی، خو هیڅوک حق نه لري چې په دې جریان کې له امنیتي ځواکونو سره نښتې وکړي. په بیان کې همداراز ویل شوي چې مظاهرچیان د وسلو د لیږد اجازه هم نه لري. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي له درې ورځو راهیسې د دې ولایت په بالابلوک، بکوا او پشترود ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د فراه د ولی ویان فاروق بارګزي ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې لس تنه وسلوال مخالفین وژل شوي. له بلې خوا د بالابلوک ولسوال ملا سید محمد په دې ولسوالۍ کې د سختو نظامي عملیاتو خبر ورکړی او وایي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې شیوان، ګرانۍ او ګنجابات سیمې له مخالفینو څخه تصفیه شوي او د هغوی ګڼ مرکزونه له منځه تللي دي. دا عملیات په فراه ولایت کې د دینړۍ اوبخې دا عملیات په فراه ولایت کې د ډیرا نړیوالو ځواکونو په هوایي ملاتړ پر مخ ځي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري: ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې وروسته لدی چې ایران د متحدو ایالاتو یوه بی پیلوټه الوتکه وویشتله د یو فرمان په لاسلیک کولو سره پر ایران نوي بندیزونه ولګول. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د دې امر د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې پر ایران فشارونه به دوام وکړي او هیڅکله به د اټومي وسلې جوړولو ته پرېنښودل شي. خو هغه دا یادونه هم وکړه چې امریکا له ایران سره جګړه نه غواړي. د امریکا ملت سوله غواړي، موږ له ایران سره جګړه نه غواړو. زه هغې ورځې ته په تمه یم چې ټول بندیزونه لرې شي او ایران وکړی شي چې یو سوله ییز، بریالی او ګټور هیواد شي. د دوی لخوا که هر څوک خبرې غواړي زه ورته په تمه یم. ټرمپ وویل د بی پیلوټه الوتکې د ویشتل کېدو له پیښې پرته هم ټاکل شوې وه چې امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک د تیرې پنجشنبې په ورځ تایید کړه چې په جنوبي ولایت هرمزګان کې د امریکا یوه بی پیلوټه الوتکه چې جاسوسي یې کوله ویشتلې ده. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر وایي چې د سیمه ییز امنیت په اړه خبرو ته اړتیا شته او له سرمنشي انتونیو ګوتریش څخه یې په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. مجید تختراوانچی ویلي چې اوس مهال امریکا سره د مستقیمو خبرو لپاره شرایط مناسب نه دي. هغه دا خبرې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې کړي چې د امریکا په بلنه او د بندو دروازو تر شا پرون جوړه شوې وه. د ایران سفیر وویل هیواد به په داسې وضعیت کې چې د بندیزونو له تهدید سره مخامخ دی د خبرو وړاندیز ونه مني. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک پر اتو قمندانانو او د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په ګډون پر یو شمیر ایراني چارواکو نوي بندیزونه لګولي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان او متحد عربي اماراتو ته په سفر تللی دی. پومپیو د سعودي عربستان له چارواکو سره تر لیدو وروسته د دوشنبې په ورځ په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو له شهزاده محمد بن زاید ال نهیان سره ولیدل. او په بلجیم کې یو فدرال څارنوال ویلي چې پولیسو یو تن په بروکسل کې د امریکا پر سفارت د بریف په تور نیولی دی. د لوی څارنوالۍ په بیان کې د تورن سړي بشپړ نوم نه دی ښودل شوی، خو ویل شوي دی چې دا مشکوک کس بلجیمی دی. د شنبې په ورځ نیول شوی او پرون د تروریستي جرم په هڅه او تروریستي جرم ته په تیاری تورن شوی. د مشکوک کس تور ټول تورونه رد کړي دي. د یو بلجیمي ټلویزیون د راپور له مخې دا 40 کلن سړی له یو څه مودې راهیسې تر څار لاندې و او په دې وروستیو کې د امریکا د سفارت مخې ته په مشکوک ډول لیدل شوی دی. په 2016 کال کې په بروکسل کې تر ځمکې لاندې ترانسپورتي سیستم او هوایي ډګر کې څو چاودنو 2 کسان ووژل. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه. د ناتو عمومي منشي اینس ستولتنبرګ وایي د افغانستان د سولې لپاره باید بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. په همدې حال کې طالبانو هیله څرګنده کړې ده چې له امریکا سره د افغانستان د سولې په خاطر د خبرو په 9 پړاو کې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان شي. په دې اړه د ملالۍ بشیر په راپور کې نور جزئیات واورئ.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره د لیدو پر مهال ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په خاطر باید بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل سي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. د دوشنبه په ورځ ناتو په خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې ینس ستولتنبرګ له قریشي سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې د افغانستان د سولې په خاطر باید ټول هیوادونه خپل مثبت رول ولوبوي، ځکه په افغانستان کې امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی. په همدې حال کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو ویان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل دا ډله هیلمنه ده چې له امریکا سره په 9 پړاو خبرو کې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان سي. ټاکل سوی د راتلونکي شنبه په ورځ چې د جون میاشتې 9 نیټه ده، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې 9 پړاو خبرې پیل سي. د خبرو د 9 پړاو د نیټې په اړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دواړو پر خپلو ټویټر پاڼو لیکلي. زلمی خلیلزاد مخکې پر ټویټر پاڼه لیکلي چې قطر او افغانستان ته تر سفر وروسته داسې ښکاري چې ټول لوري په مذاکراتو کې چټک پرمختګ ته لیواله دي. سهیل شاهین له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د مذاکراتو په دې پړاو کې 2 ټکي د اجنډا برخه دي. د ده په خبره دا ټکي دا دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل سي او د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد پر ضد نه کاریږي. د په وینا له افغان حکومت سره د طالب استازو د مخامخ خبرو او د اوربند په اړه خبرې به په وروستیو پړاوونو کې مطرح سي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي مخکې څرګنده کړې چې امریکا یوازې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره نه، بلکې د سولې د یو بشپړ تړون په لټه کې ده او که پر ټولو څلورو مهمو مسئلو موافقې ته ونه رسیږي پر هیڅ یو موضوع به موافقه ونه سي. د تیرې سې شنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه یو ځل بیا ټینګار کړی چې که پر ټولو موضوعاتو موافقه ونه سي پر هیڅ موضوع به موافقه نه کیږي. له پیل راهیسې د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ د خبرو تمرکز پر څلورو موضوعاتو و. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد پر ضد نه کارېږي، اوربند او له افغان حکومت سره د طالبانو مستقیمې خبرې. د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ په دوحه کې اووم پړاو خبرې دوه ورځې وروسته له هغه پیلېږي چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې به د پنجشنبې په ورځ د ناټو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېږي. افغانستان ته د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي نیکولاس کی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په بروکسل کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د افغانستان په اړه معلومات شریک کړي. د زیاته کړې چې نړیوال اتحاد او ټینګ هوډ به د سولې په تاریخي فرصت ترلاسه کولو کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
او اوس هم د لویدیز چاپ ورځپاڼو مخکتنه چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
ډیلی میل ورځپاڼې افغان رسنیو ته د طالبانو د ګواښ په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. طالبانو د دوشنبه په ورځ اعلامیه خپره کړه چې یو شمېر افغان رسنۍ د دوی د فعالیتونو ضد اعلانونه خپروي او که تر یوې اونۍ له دې کاره لاس وانخلي بریدونه پرې کوي. ډیلی میل لیکلي طالبانو افغان رسنۍ، ټلویزیوني او راډیوي شبکې مخکې له دې هم هدف ګرځولي، خو دا لومړی وار دی چې د یوې مشخصې موضوع پر سر دا وسلوال رسنیو ته ګواښ کوي. ورځپاڼې دا مشخصه موضوع په رسنیو کې د حکومت لخوا د تمویل شویو اعلانونو خپرو ولیادوي. طالبانو په افغان رسنیو مخکې د ځینو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او دلیل یې راوړی چې د دوی په خبره دغو رسنیو د دوی ضد فعالیتونه کول. د 2014 کال په جنوري کې د طالبانو لخوا د تلو ټلویزیون د کارکوونکو پر موټر برید او د دې رسنۍ د وو کارکوونکو وژل پر رسنیو د طالبانو د مرګونو بریدونو یوه لویه بیلګه یادېږي. افغان خبریالان او مدافع ډلې بیا وایي له خپل دریځ نه پشا کیږي او طالبان د خپل ګواښونه بیرته واخلي. د افغان خبریالانو ګڼو مدافع ټولنو او د رسنیو مشرانو د دوشنبه پورې په یو بیړنۍ غونډه کې اعلان وکړ چې دوی د قانون په چوکاټ کې خبرونه کوي او طالبان د دوی ته حدود نه ټاکي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د غزنی ولایت د خواجه عمري ولسوالۍ په اړه یو مقاله لیکلي چې په دې وروستیو کې له طالبانو نیول شوې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ولسوالۍ د کنټرول له بیا ترلاسه کولو وروسته ځینې هیلې شته چې ښایي په غزنی کې جنگونه مخ په ختمېدو وي. په دوام کې راغلي له غلادانو ډکې کروندې په خواجه عمري ولسوالۍ کې پوره یوولس میاشتې د طالبانو په کنټرول کې وې. شاوخوا 360 افغان پوځیانو دوه اونۍ مخکې دا ولسوالۍ چې د کابل جنوب لویدیځ خواته په 1.5 کیلومتره کې پرته ده بیرته له طالبانو ونیوله. واشنگتن پوسټ لیکي غزنی په تیرو څو کلونو کې د طالبانو یو له اصلي مرکزونو بلل کېده. تیر کال په اگست میاشت کې د ډلې په غزنی ښار باندې له بیلابیلو خواوو ډلهیز برید وکړ چې په جګړو کې د افغان پوځیانو او طالبانو لوري ته سلګونه کسانو وژل شول. د جګړو په سبب په غزنی کې د ولسي جرګې انتخابات ونه شول. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله مقاله کې د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست اسدالله خالد خبرې هم خپرې کړې چې ویلي دي ملي اردو په ټولو ولایتونو کې له دفاعي حالته تهاجمي حالت غوره کړ او په ترهګرو باندې فشار لا زیاتیږي.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیولو لپاره هڅې روانې دي. د خبره د دې وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وکړه. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
که څه هم د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیول کېدو له حکم نه نږدې یوه میاشت تیریږي، خو دی تر اوسه پورې هم نه دی نیول شوی. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د دغه وزارت هڅې تیزی شوې دي. د وی په دې برخه کې د لوی سرنوالۍ لخوا یو مکتوب کورنیو چارو وزارت ته رسیدل. موږ خپلو اړوندو څانګو ته جدي سپارښتنې کړي چې د هیواد د نافذه قوانینو پر بنسټ په دغه برخه کې جدي قانوني چلند ترسره کړي. شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پر پخوانی رئیس کرام الدین کریم د فوټبال د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونو د تورونو له امله د ګمارل شوي پلاوي لخوا کورنیو چارو وزارت ته د نیولو حکم لیږل شوی و. بلخوا د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم کرام الدین کریم د تل لپاره په ملي او نړیواله کچه د فوټبال له فعالیتونو منع کړی دی. د فیفا د اخلاقي کمیټې قضایي برخې د جون په اتمه ښاغلی کریم له صلاحیتونو نه په ناوړه ګټې اخیستنې او د فوټبال د خزینه لوبغاړو